د وینټیلیشن یا د اگزاس یا چې یو هوا چې ووځي دا پکې نشته. یو بل شی ورته په انګلیسي کې کراس وینټیلیشن وایي چې باید د کوټو ساختمان داسې وي چې یو خوا یوازه کې بل خوا یې موازه شي د هوا دینه ووځي د باندې دا پکې نشته. دی که دروازه او د کړکۍ د یوې خوا ته ده چې هوا پکې تبدیلیږي نه هماغه کړکۍ یا دروازې خوا کې که لږ نوې هوا راځي او زړه هوا خارجېږي مګر په نورو کنجونو کې دا پاتې کېږي. موزره هوا او ګرم هوا زیاتره سپکه وي د چتونو کې او پورته وي او تازه هوا چې راځي هغه سړه وي لاندې راځي مګر پاس موږ احساس نشته یا د هوا د وتلو لپاره امکانات نشته. یعنې د کورونو نادرست ساختمان د دې یو فاکتور کېدلی شي زموږ په نظر.
ډاکټر صاحب په لویدیځه نړۍ کې آی وادو کې اکثر د زکام یا د ژمینه مخکې د فلو په ارتباط واکسینونه وي چې بیا اکثر دغه ناروغي ویروسي ناروغي چې د تنفسي هغه سره تړلې وي خصوصا فلو دا تر ډیره پورې مخنیوي کیږي خو یو هغه حالت وي چې مثلا ډیر یخ کې سوکو وي چې هغه ناروغه شي قصدان یا کو غواړي نور تر ډیره پورې د دغه حداقل د څور ډولونو فلو مخنیول کیږي. په افغانستان کې هم دغه کار ورکړي کې څنګه چې واکسینونه الټری واچ یو خلک واکسینونه کې د ژمینه مخ کې او د دغه فلو په ځت
او ولې نه دا کې د لېسې مګر دا ډېر لوړ قیمت لري. زمون وطن زه په افغانستان کې د واکسینو یا د فالو یا د مند د واکسینونو یو د کسان نه چې اساسه تدابوزاري مې خېدا منګ فکر کو چې خلکو ته واکسین مفتی دا خو خلکو ته مفتی مګر څوک چې اخلي مثلا دولت ته او یا یونیسف ته چې ما په کې کار کړی هلته خو موږ ته مفت نه وو. دلته اوس په امریکا کې ژوند کوم دا اوس په جرمني کې هم دلته کې یو ماشوم ته وړي د فلو واکسین ورته کې د اقل په امریکا کې $240 غواړي تا که یو د کورونا واکسین کې تن شي $250 غواړي او دا د افغانستان د اقتصاد د دولت اقتصاد سره برابر انده او دا رنګه د کورونا ولی په ځینو خلک کې د دول د واکسین کې کومه کوي یو شي چې ډېر توجه ورل چې دوستان باید دې ته موږ مخصوص نو کوي چې د واکسین باندې دې فوکس وکړي. دا هر ملک چې دی دا غربي ملکونه چې د دوی اقتصاد ښه دی دوی ته معلومیږي چې دا اوس شیو د امراض یا دا کوم تنفسي امراض چې مروج دي دا د کوم ویروس نه دي. دا تنفسي امراض او ویروس چې دی دا ډېر نویتونه لري چې کورونا هم یو جز دی دی دا معلومی چې دغه ویروس دی بیا د هغې مقابل کې واکسین جوړوي او هغه خلکو ته تقدیموي. زمون په ملک کې داسې کوم سرویلانس یا داسې ریسرچ تحقیق ډېر غیر اقتصادي او نه کېږي یا موږ امکانات نه لرو چې پیدا کړو چې نن ژمي کې یا د سکل ژمي کې کوم ویروس دی باعث څه دی شوی دی چې تنفسي ناروغۍ زیاتې کړي دي او آیا د دې په مقابل کې موږ د واکسین جوړولو توان لرو که نه او که لرو یې هغه تولید کړو او هغه خلکو ته عرضه کړو. نو دا شی نشته نو په دې خاطر خلک باید دا تشویش ونه لري چې هله زر کوي واکسین پسې لاړ شي ځکه امکانات یې کم دي او کوم واکسین هم افغانستان ته ځي نو هغه که چېرته په مناسبو شرایطو کې تللي نه وي د خارج نه راغلي او قیمت هم پرې ولګېږي مناسب واکسین هم نه وي موږ هغه تطبیق کړو نو دا د خلکو تشویش ونه کړي. په مقابل کې زموږ کورني تدابیر په نظر کې ونیسو او هغه موږ ویلي چې آزاد هوا پاکه هوا شخصي حفاظت د لاس او د مخ مینځل د کوټو هوا تصفیه کول د ډیر سړې هوا سره ماشومان نه پرېښودل چې مواجه شي ماشومان او زاړه او سپینګیري او هغه کسان چې دوی مزمنې ناروغۍ لري لکه قلبي ناروغۍ لري توبرکلوز لري یا مثلا زین نور ناروغی باندې اخته دی هغه باید ډیر احتیاط وکړي چې د سړې هوا سره مواجه نشي. د دې په څنګ کې ډیر خطر تدابیر موږ لرو چې د ریزښنه څنګه اخته په نشو اوس کور کې او کلی کې مولي د چیرېزه شغله دې مونږ باید د ورځې څو واره د مالګې په اوبو په شګرم او بو خپل پزا او ستونه پاکو دا ډېر زیات مرسته کوي. یعنې زه چې کله د نهه اتیا 1998 کال نه زه د دې پریکټس کوم چې دا د مالګې په اوبو او په شګرم اوبو دا د ستوني پزا خولې پاکول د ریزشن ډېر زیات مخنیوی کوي. دا توجه وکړو د دې په څنګ کې مونږه که څوک په ریزش اخته شو هغه کوشش وکړو چې د ګرم مایعات نه زیات استفاده وکړي. زمونږ معمولي مایعات چې ډېر مروج دي د پخوانه سلن شورواګانې یا ډېر ساده شدو چای یا د زنجفیل چای دا مونږ او تاسو سوندې ادرک ورته د دې چای یا د سلور زمونږ په کورنیو کې دا مروج دي که دا استعمال شي نو ریزش به وي. ځکه د ریزش مخنیوی نه کېږي او ریزش ناروغي ده چې دوا نه لري خپله مرحله ته کوي درېو نه تر پنځو ورځو پورې کله زیاتېږي. نو هلو تاسو اورئ؟
بله ډاکټر صاحب موږ ستاسو غږ اورو. بله
نو دالته باید کوشش وشي چې دغه مراقبت د ماشوم وشي، ښه خواړه وخوري، ګرم خواړه وساتل شي ماشوم او نور مریضان چې دا نور میکروبونه د وجود فعال نشي او داسې نه بغل او نور ناروغۍ ته لاړ.
ډاکټر صاحب په افغانستان کې خصوصا ساعت طفل او نورو د ماشومانو اړوند مرکزونه چي دي په دغه کې د ژمي په موسم کې ماشومان ډیر زیات وی بستري کیږي په هر حالت کې خو په ژمي کې دا غز ډیر ویوال ته ډیر د شدید نمونیا سینه بغل او د ډیر شدید ټوخي ناروغان ماشومان راځي. څه په کار دي چې یعنی په اول کې مراقبت وشي مخکې لدې چې دوی ډیر په بد حالت کې شفاخانه ته انتقال شي، یعنی ماشومان په مرګونی حالت کې انتقال کیږي؟
ډیر سوال تاسو کوم غوښتل چې په دې خبره وکم. مونږ چې تا په اول کې په کور کې څوک ناروغ شي ټوخه او یا تنفسي مشکل لري په دې باندې ما کتابونه لیکلي دي او دوستانو او ډاکټرانو ته عوامو ته عرضه شوي دي خو اوس په ویا نه چې ټوخه ولري څوک د دې لپاره عاجل ضرور نه چې دا ډاکټر ته وځغلو. ډیر ساده تخنیکونه شته دي چې موږ د هغې په ذریعه پیدا کړو چې دا زما ماشوم یو ساده والګی او ریزش دی او که دا یو سینه بغل دی مخیل دی چې خراب شي موږ یې هغه لازم زیاته وړی شو. زه درته لږ به سخت وي خو زه کوشش کوم چې په ساده ژبه یې تشریح کړم. که ماشوم تر دو میاشتو پورې وي، یعنی دو میاشتنی عمر ټیټ وي، ډیره ساده خبره که دا چوشلی نشي یا شودو رودلی نشي دغه ډیره خطرناک علامه ده. موږ باید عاجل ماشوم روغتون ته ورسو. بل علامه چې ډیره په دغه سن کې خطرناکه ده هغه دا ده چې که د ماشوم شونډې او پزه او مخ لک شینواله پیدا کړی دا ډیره خطرناک علامه ده چې موږ باید عاجل ماشوم روغتون ته ورسو. دریم علامه ده چې چیرته دا تبه ولري موږ یې باید عاجل ورسو. او څلورم علامه دا ده چې که چیرته موږ په یوه دقه کې د دې د تنفس شمیره حساب کړو که دا شپېته او یا د دې نه پورته وي نو دا ماشوم په سینه بغل اخته دی، موږ یې باید عاجل روغتون ته ورسو. دا څلور علایم چې هغه ماشوم چې عمر یې د دوه میاشتو نه کوز دی موږ په کوم وخت کې په کومو حالاتو کې دا باید روغتون ته ورسو. که چېرته د یو کوچني عمر د دوه میاشتو نه تر یوه کاله وي یا د دولس میاشتې وي یوازې که ساده ټوخی ولري موږ هیڅ ضرورت نه لرو چې د دواخانې نه دوا واخلو. متاسفانه دا ډیر معمول دی، انټي بیوټیک خلک اخلي او ډیر قوي انټي بیوټیک په دواخانو کې ورکول کې دا ټول غلط دي. یوازې ساده مراقبت د کور مراقبت هم دا دی چې تود ساتل د پزې او خولې پاکوالی د مالګې د محلول په ذریعه او د دې ته زیات مایعات ورکول او ښه خواړه ورکول که چېرته ممکن وي د دې په ذریعه دا ښه کیږي. خو لږ باید پلار و مور متوجه شي چې د دې ماشوم تنفس څرنګه دی. که چېرته د دوه میاشتو تر دولس میاشتو یو ماشوم تنفس څلويخت او یاد دین او بخې 50 او یاد دین پورتوي نو داسې نه بغل دی باید یو ډاکټر سره مشوره وشي یا یو سی کارمند سره حتی دغه مونږ چې ورته کورنۍ سی کارمندان وي او سی ډبلیو دوی کولی شي دې تداوي وکړي د یو ساده انټي بیوټیک په ذریعه تداوي کېږي خو بیا کله مونږ او تاسو که وایو چې اواز لدي خرخر یا خراسه ورته وایي داسې اواز ولري یا یې شونډې شنې شوي او یا یې دا د سینې دیوال ډېر ښکته پورته کېږي نو په دغه صورت کې مریض سینه بغل دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر ویږي چې شفخانې ته یې روغتون ته ولیږي بستر شي که نه شي دا ماشومان ډېر بستر ته ضرورت نه لري مګر کوم ماشومان چې عمر یې د دوه میاشتو نه کم و د دوی بستر ته ضرورتونه ډېر دي دریم کټګوري هغه ماشومان چې د یو کال نه تر 50 کلونو پورې دي د دوی لږ څه تکلیف یې آسان دی بیا هم هغه د کورنۍ مراقبت د ټوخي او والګي په وخت کې باید ورسره وشي د دوی پاکوالی ساتل د پسو ستوني لاسونو په توده هوا کې د دوی یا په کوټه کې د دوی ساتل خو البته د کوټې هوا باید تازه شي دې ته د ګرمو جامو اغوستل د خو ګرم مایات ورکول لکه بیا زه ویم ډېر تاکید کوم شلغم شوروا زموږ وطن کې شته د کچالو شوروا شته همداسې دا شړومبې مونږ دغه کو ورته ویو توده شړومبه ته جوړوو همداسې مثلا مستې شودې په کورونو کې چې شته دی او دې کې ځینې دا زنجفیل یا څوک ورته سون وی چې دا ډېر معمول دی ډېر ښه مؤثر شی دی دا کتاب کې راغلی اندس نه دی چې دا د خلکو کې رواج دی او مونږ یې نه دا ډېر پخوانه کتاب کې شته نو دا شیان ورته ورکړل شي او تنفس یې وشمېرل شي که چېرته بیا دغه ماشوم چې د یو کال نه تر 50 کلن دی تنفس یې څلوېښت وي یا د دې نه زیات وي په یوه دقه کې پوره وشمېرل شي نو دا کېدلی شي سینه بغل وي یو صحي کارمند سره مشوره وکړو ان دا چې په خپل سر ځینې انټیبیوټیکونه ورکو او هغه انده کې د دې حیات خراب ژوند یې خراب کړو نو او که ته د دې خوراک کې مشکلات وي په صورت کې ډاکټر ته یې سنور ضرور نه ده چې شفه روغتونونو ته لاړ شو متاسفانه په زما په سرتفل کې یا په نور روغتونونو کې چې کار کړی دی په میوند کې هلته هم د مریض په افشارۍ په ذریعه یا د ډاکټر د کم توجهي په اساس ډېر ټول ناروغان چې بستر ته ضرورت هم نه لري بستر کېږي چې تقریبا شل په سلو کې شل ناروغان غیر ضروري بستر کېږي او هلته د بل ناروغ سره په یو بستر کې لویږي
شفاخانو محیط او د دواخانو او شفاخانو والته چې مریضان تګ راتګ کوي خو معمولا ډیر حساس وي که سم پاکاري نشي خو چې د افغانستان غوندې ټولنه کې نور مسایل هم مشکلات لري نو طبعا چې شفاخانه به ډیر مکمل هایجین نه وي همیشه یا د خلکو د بی احتیاطي یا د سټاف او پرسونل دا څومره مهمه ده چې مثلا خلک ډیر جدي نه وي نو روغتونو ته د مراجعه نه کوي یا د اقل د ټلیفونونو لاري د زیني مشکلات حلوي که ممکن وي
دا درسته خبره ده مونږ کوشش وکړو چې د کې یو تعادل په نظر کې ونیسو نه د روغتون خلک ډیر وډارو مګر نو روغتون ته هم دا باید وایو چې د خپل سټانډرډونو شرایط مراد کړي زه متاسفانه زه تاسو ته دا ویل شم چې مونږ په خپل پریکټس کې د کارونه کړي دي د ځینو مازیرو یا زمونږ د ناپوهي په وجه یا زمونږ د بې اعتنايي په وجه چې ماشومان ته ضرر رسول دي مثلا یو اوسپنه مونږ لس وارې کاروله تر څو چې به په څه شیانو مونږ هماغه ستن کاروله ځکه نه مو درلودي یا هغه پایپ چې مونږ تنفس اکسیجن پرې ورکوو د یو مریض نه مو اخیسته بل ته مو اچو د بل نه بل ته اچول چې دا باعث انتقال د مرض کیږي روغتونونه باید دې ته توجه وکړي او د عامې روغتیا وزارت هم دې ته توجه چې کنټرول شي خو د دې په څنګ کې دوستان یا خلک هم باید فکر وکړي چې روغتون یوازینۍ لاره نه ده او په کور کې مو کیږي که د ډاکټر نو ستاسې په وینا یا تلیفوني یا مثلا مخامخ مشوره واخیستل شي او هغه د ځان سره عملی کی چې دا ډېر ښه کار دی. دا خبرې چې مونږ او تاسو کوو او دا یو څوک د ځان سره تکرار کی او بیا یو وخت کې څوک کوچنی ناروغ وي مراعات کی ضرورت نشته چې دوی روغتون ته مراجعه وکړي او هلته د نورو ناروغانو سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې خو د ژمي پراتلو حداقل د شپږو داسې ولایتونو دي چې هغه همیش د ژمي پراتلو سره لارې بندې وي او د همغې سیمې خلک څلور پنځه میاشتې له بیرون سره رابطه یې قطع وي. په غور کې ګڼې سیمې په بدخشان کې او په بامیانو کې ځینې سیمې دغه دي چې خلک یې تګ راتګ نشي کولی. په بادغیس او ځینو نورو لرو پرتو سیمو کې همدارنګه په نورستان په ختیځ کې البته کونړ ځینې سیمې چې خلک په سختي باندې راوځي او هلته چې ژمی شي او بارانونه وي یخ وي طبعاً چې د ارتباط قطع کیږي. په هغه حالتونو کې هم هلته ستونزې ډېرې وي. او د واکسینو مسله څومره مهمه ده چې مثلا د دغسې ناروغیو د مخنیوي لپاره مثلا شری دي ځینې نورې ویروسي ناروغۍ دي چې هلته باید ختم شي یا د پولیو دي چې دغه ټول دولت یا نور ارګانونه تر ژمي مخکې دا کارونه وکړي ځکه چې په ژمي کې دا خو مطلق بندیږي او په ژمي کې بیا دغه ناروغۍ لا پسې زیاتیږي.
ډېر مننه تاسو ښه پوینټ وی زما په ذهن کې وو. اول د هغه مناطق چې په ژمي کې بندیږي دوی به دې ته به اولویت ورکړو. تاسو ته پته ده ټول وطندار وطنوال پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ داسې کونج نشته چې په هغې کې واکسین نه وي موجود. البته یو چاته په دوه ساعته فاصله کې یو چاته په درې ساعته او چاته په نیم ساعت کې چاته په لس دقو کې واکسینونه شته. نو واکسین څه دی او کوم کوم واکسین دی؟ دا د طفولیت واکسینونه چې موږ یې کوو دا ډېر زیات مؤثر دي او دا د تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کوي. مثلا که موږ یې نومونه وایو، اول د پولیو واکسین دی، د توبرکلوز واکسین دی، د زیړي واکسین دی، دا مثلا دا د ډی پی ټی واکسین دی، ډېر زیات چې ارزښت لري هغه د شیری واکسین دی چې کله چې ماشومان د شیری واکسین وشي پښیر نه اخته کیږي او پښیر چې اخته نشو د تنفسي ناروغۍ لکه سینه بغل او سوی تغذی خواته نه دي. او دا واکسین په هغه سیمو کې چې تاسو ورته توي مخکې اشاره وکړه چې موږ په دې ډېر سختۍ سره دا ځینې ته واکسین رسول او اوس هم پکې شته دی، دوی باید واکسین وکړي. دویم د مؤسساتو او سیتاماو یا کومس مربوطه سیحي مسؤولین داسې مناطقو ته باید مخکې د مخکې نه دغه کلینیکونه او یا کوم د کلو کلیوالي مرکزونه چې د دوی د حداقل ساده دوا مثلا د یو پاراسامول او یو یو کوټرامکسازول سره دوی سپلای کړي او هلته ورسره موجود وي ځکه چې بې لارې بندې وي. موږ ته لیدلې دي چې تیارې به م کرایه کولې چې دا دوا ورسوک د مخکې ورسول شي دا به ډېر ښه کار وي. او ضمناً دا خلکو ته یو خاص تبلیغات هم داسې وشي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته خپل تدابیر ونیسي او موږ ته د کورنۍ مواظبتیو دا همیشه په نظر کې ونیسي. دا به ډېر زیاته مهم. واکسین نه یوازې په دغه منطقو کې بلکې په ټول نړۍ کې ډېر زیات ضرور دی. او که چا واکسینونه پوره کړي وي او پته شوی دوستان ته چې چا چې واکسین کړي هغې په ډېر ناروغۍ نه دي اخته شوي لکه شنه ټوخله اوس تقریبا په افغانستان کې ډېر ځایونو کې څوک اته پېژني نه یا شره یو څوک شاید ونه پېژني مګر په پخوا وخت کې ډېر زیات اګر چې متاسفانه سږکال بیا په ځینې ځایونو کې ډېر واقعات یې ډېر زیات راغلي وو. نو دغه ستاسې زه بیا تاکید کوم چې دا د مربوطه انجو چې هغه ولایت کور کوي دوی باید لارې د قطع کېدو نه مخکې ځینې دواګانې اکمال کړي او ځینې تبلیغات مثلا د مسجد لارې یا هغه سی ډبلیو یا د اجتماعي کارکن چې په هغه ساحه کې د هغې د لارې خلکو ته څه تبلیغات وکړي او تدابیر ورته ونیول شي. د دې سره سره شاید ځینې واقعات وي چې هغه باعث ماشومانو د مړینې یا د انسانانو د مړینې سبب وګرځي چې متاسفانه د دل پر به په دا سخت وخت کې موږ ستابیت نه لرو نو خبره ده چې وقایوي تدابیر مخکده مخکنه وجوړ شي.
بلې ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه کوم د تاسو له توضیحاتو، ځکه چې تاسو په دری پروګرام کې میلمه یاسته، تاسو ته به وخت اجازه درکو چې لږ وقفه ونیسئ. د تاسو نه مننه، سلامت اوسئ چې توضیحات مو راکړل، مننه. سلامت اوسئ. اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام په دې باندې متمرکز و چې په ژمي کې د ماشومانو او هغو ډلو چې زیانګالی دي ناروغۍ څومره زیاتیږي، خصوصا تنفسي ناروغۍ، ریزش، نسناستي او ګڼ نور ویروسي مرضیانې هم چې په ژمي کې زیاتیږي، مخنیوی یې په څه شکل دی، کورنۍ څه کولی شي، په دغو ټولو مواردو مو بحث وکړه.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio چپ خلا جنتی